دجوان رنگونا د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم په روانه خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د ملخو په هجوم خبرې کو په ورستي ورته کې د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په اتو ولایتونو کې چې د غلې د تولید مهم مرکزونه ګڼل کیږي د ملخو د هجوم خبرداري ورکړه. د دې ادارې پر اساس په بدخشان، بادغیس، بغلان، بلخ، کندو، سمنګان، سرپل او تخار ولایتونو په البته په بیلابیلو سیمو کې ملخ لیدل شوی چې مخ په ډېرې دودي او تازه راپورونه ښیي چې هرات او غور ته هم ملخ ورغلی دي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایچ او استازی ریچارد ترینچارد وایي د افغانستان په دغو ولایتونو کې د مراکشي ملخو خپرېدا لوی اندېښنه ده، ځکه چې دا ډول ملخ د غلو دانو په شمول 150 ډوله نباتات خوري او له دې امله کروندګرو او ټولو افغانانو ته لوی مالي زیان پېښېدای شي. 40 کاله پخوا او بیا 40 کاله پخوا چې په افغانستان کې د ملخو سیلونه راغلي وو، د غنمو 25 سلنه حاصلې له منځه وړه. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام استازی وایي اټکل کیږي چې 6 کال به په دې هیواد کې د غنمو حاصل په تیرو 2 کلونو کې، بلکې تباندې 2 کلونو کې، شاید هم په 3 کلونو کې تر ټولو شوي، خو د ملخو هجوم له منځه وړي او ممکن د 6 کال په پای کې او راتلونکي کال په افغانستان کې د خوراکي موادو امنیت په حیرانوونکي ډول خراب کړي. مراکش ملخ په درسته نړۍ کې غلو او نورو نباتاتو ته تر ټولو زیات ضرر رسوونکي ملخ ګڼل کیږي، او که 6 کال دا ملخ ډیر خپاره شي نو له 200,000 څخه تر 1,000,000 او 200,000 ټنه غنم لمنځه وړلی شي، چې دا د افغانستان د ټولي غلې د کالانی تولید څلورمه برخه ده. 6 کال د تیرو کلونو خلاف وچکالی ډیر نشته او شرایط د ملخو د ودې لپاره برابر دي، ځکه چې په مارچ او اپریل میاشتو کې د ملخو د ودې لپاره مناسب ورشتونه وشول. په دې خبرونه کې د ملخو د خپرېدو په عواملو، د ملخو د خپرېدو یا هجوم پر تاوانونو او د مخنیوي پر لارو چارو لخپلو درنو متخصصو ملمنو سره خبرې کوو. زموږ ملمانه دي د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنسي د نباتاتو د ساتنې څانګې استاد محمد رئیس مخلص، همدارس پوهنمل غنیدات سعیدی چې د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ د ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنسي د نبات شکورنې څانګې استاد دی. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. پوهنمل صاحب سعیدی، ملخ د نورو حشرو په شان هر ځای وي، لیکن شاید د ډیرو لپاره دا سوال وي چې ولې دا حشره په یو ور دومره ډیریږي چې سیلونه ورڅخه جوړیږي او بیا په هر فصل باندې حمله کوي.
لارسن مخ کې سلامونه او نیکې لري ازادي راډیو ټول کارکونکو او د هیزم سپیشل اوف او شرکت دی له خپل تاکټیک په جوړولو کې. ملخ وزی خبره ده چې حشرات او د ارتفترا فادر او د ارکتیدیا فکورنی پر اړه لري. زیاتره وخت شمول د ملخ خصوصا د مراکشی ملخ په اړه چې موږ تیس وایو، اکثر وخت د دې هجوم یا تجانی حالت کوم دی، اکثر وخت د طبیعي عوامل دي. بعض وخت ورشتنو د کابل څخه کیږي، بعض وخت د غذایی موادو د کمښت چې د دې لپاره کم وي هغه ته په دې ډول باندې استدګي نشي کولی. نو یو دم اقلیمي شرایط تغییر کوي، واضح خبره ده. کوم وخت اقلیمي شرایط تغییر وکړي د هغه سره سم دې هجوم وړي پرې وسیمه باندې، خصوصا هغه ځایونه ته چې دې لپاره غذایي مواد موجود.
ډېر مننه سلامت اوسه پوهنمل غنیداد سعید. استاد مخلص، څنګه پوهیدای شو چې ملخ زیاتی شي؟ ملخ خو مخکې په مخکنی سوال کې مې موضوع ته اشاره وکړه چې ملخ هر چیرته شته، هر ځای وي، یو دانه مانه ملخ وي، لیکن څنګه به پوهیږو چې ملخ ډیریږي او ممکن فصلونه تباه کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ازادي راډیو تخنیکی ټیم او سعیدی صاحب زموږ ملما ورسره ستاسو ټول اوریدونکو ته نیکی هیله سلامونه وړاندې کوم. دا یو ډیر ښه پوښتنه ده، څنګه پوهیږو چې ملخان راتلی شي؟ پر روان کال کې زموږ لپاره د یو مصیبت په توګه منځ ته راځي. کله چې محیطي شرایط د دې لپاره مناسب وي، په هغو ځایونو کې چې د بحر له سطح نه له 400 تر 300 متر پورې ارتفاع ولري، تپزار ځمکې وي، واړه خوړونه یا کندشتون ولري او لاند سرلای ولري، په هغه مناطقو کې چې د ورښت کچه له 300 تر 500 ملي متر پورې وي په دغه ساحو کې راتلی شي. څو وخت کله چې د ورښت کچه د پسرلي په موسم کې تر 100 ملي متر پورې وي دا د دوی لپاره مناسب شرایط دي چې مراکشي ملخ براوځي. کله چې د ورښت کچه له دې نه کمه وه بیا شاید د دوی لپاره منفي اثر ولري، او یا له دې نه زیاته وه بیا ځینې طبیعي دښمنان د دوی لپاره رشد و نمو کوي، د دوی هګۍ له منځه وړي، بیا دا ملخان د آفت په شکل باندې منځ ته نشي راتلی.
بله صاحب، ښاغلی محمد رئیس مخلص صاحب، فصلونو ته د ملخو تاوان څومره وي؟ یعنی په همیشه دوی ډېر تاوان پېښوي که په ځینو مواردو کې؟
دا د پیریوډیک شکل دا د کېدای شي سکالې د وبای شکل وي، کال تل دینه کم وي، مګر متاسفانه که موږ سکالې په ښه شکل هم کنټرول کړلی شو، که چیرې د دوی 2% بیا هم ژوندي پاتې شي، هګۍ اچونه صورت ونیسي، د کال لپاره بیا د یو آفت په شکل باندې نشته راتلی شي. له ټولو نباتي محصولاتو یا نباتاتو څخه دا تغذیه کوي. مخکې ما ذکر کړ چې کله د پسرلي په موسم کې د دوی د نبات وخت کم وي، لاندې زر له منځه لاړ شي، له هغو ساحو څخه دوی د نورو ساحو په طرف باندې حرکت کوي تر څو خپل غذایي توکي لاسته راوړي او تولید یې نسل وکړي.
استاد مخلص، بیا هم بل پښتنه مل تاسو څخه کوم، هغه دا ده چې څنګه کولای شو چې مخه ونیسو د ملخو؟
د بخر سره د ملخانو مخه نیول، که زه د شلک په مجموع کې په وغږیږم، ملخ کله راتلی شي؟ د ملخ لپاره درې شیان ډېر مهم فکتورونه دي: د ځنګلونو قطع کول، له څړځایونو نه نامناسبه ګټه اخیستنه، او درېیم چې تر ټولو مهم فکتور ده او بدبختانه موږ افغانستان ورسره مخ یو، هغه جنګي عوامل دي، د جنګونو شتون ده. دغه درې شیان د دې لپاره زمینه مساعدي تر څو مراکشي ملخ یا دې ته ورته نور ملخان په یو منطقه کې رامنځته شي، چې موږ د دې بیلګې په افغانستان کې هم لیدلې دي، او په 1990 کلونو کې چې کله تاجکستان له داخلي مخالفشرو سره یا جنګونو سره مخ و، هلته عمده لامل همدا ګڼل شوی و.
بله استاد، د افغانستان د کرنیز علوم او ټکنالوژي ملي پوهنتون د نباتي علوم او د پوهنسي د نبات شورنې څنګه امیر او استاد پوهنمل محمد هارون رحیمی په دې ورستیو کې مشته وویل چې مخکې تر دې چې ملخ د هګیو اچول پیل کړي، دوا باید پرې وپاشل شي. د همدارز ویل د ملخانو د مخنیوي لپاره باید په ژمي او پسرلي کې مزکه یوی شي، یعنی کله چې مزکه 14-15 سانتی متره ژوره چپه شي، د ملخانو هګۍ یا ریچه تر خاورو لاندې کیشي. او د ویل چې بل موثره طریقې د تومه استعمال دی، یعنی لکه لومه چې ورته شودل کیشي، یعنی یو شی په شی باندې دوا چول کیشي، په خوراک باندې چې دوی وخوري او مرشي. په دې اړه ستاسو مخلص صاحب تبصره سره دا طریقه څنګه ده؟ په دې شکل سره تر څه حده پوري ملخ له منځه ځي؟
بالکل، په دې وختونو کې د ملخانو د کنټرول لپاره بغیر له کیمیاوي توکو کارونې څخه بله طریقه په اصطلاح دومره مومې ده یا کومه کوون کې نه واقع کیږي. دا ټول هغه شیان چې تا ذکر کړل د همدغه په واسطه باندې موږ د ملخان کنټرولو، خو موږ کله کولای شو چې یو دشته صحرا چې هغه په سلاو په زرهاو هکتار وي هغه موږ قلبه کړلی شو، په هغه ساحو کې چې هغه مزرعي وي هلته نباتات کرل کیږي موږ له یوې کولو استفاده کوو. په دوهم اړخ کې چې د کیمیاوي توکو کارونه د تومو په اصطلاح کارونه ده، هغه د دوی لپاره په کومولو کې مونږ د واقع کیږي، او دا طریقې د مروجې چې وسپټول نړۍ کې کارول کیږي.
بله سب قدر منو اوریدون کو تاسی لآزادی راژیو در جوان رنگونه پروگرام اوری پا دی پروگرام که در ملخو پا اره خبری کو در چه ملخ فصلونو در تمر زیان اروی دی ملخو دی زیان در کمولو لپاروائی چوشی او چدول پا مجموع که پری نشرو چه ملخ دمرا وده وکلی چه شمیر دمرا زیاد شی چه فصلونو تا تاوان واروی لالندی خبرتی او روست در سرایو
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
زموږ ته د خبرونه میلمانه دي د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنسي د نباتاتو د ساتنې څانګې استاد محمد رئیس مخلص همدارس د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ د ملي پوهنتون د نباتي علومو د پوهنسي استاد پوهنمل غنیدات سعیدی. نور اوریدونکو ته بلش وروسته وخت ورکو وس به ورشو خپل بل میلمته پوهنمل غنیدات سعیدی صاحب ته. سعیدی صاحب درته وایي چې ملخ پر فصلونو سربیره ونو میوه‌دار ونو ته هم تاوان اړوي او کنه؟
بله، ملخ اصلا فربه نباتات ملخان ده پا مجموع که مرتیس وایو پا مجموع که غلوادانو تا پا زیاد اندازه بانگیان عروی نه یواج ده که با غلوادانو تا بلکه وشپیش تا وشوتلو تا ولودیا تا یعنی ده لوگیمی نباتات که مرتیس ورتا وایو پا بچم پا کشک شامل دی و دیت زیان عروی نه یواج ده که با دیت زیان عروی بلکه وایل میوالرون که ونی او بینیوی ونو تم فضیات پیمانه بندی زیان و تاره ولی خصوصا فاها و موسمونو که کن وقتی دادی نفوس یا جمعیت و تغیانی حالات ورسید.
بله، او سعیدی صاحب ده ملخ و ده مخنیوی لپاره لکن سنگا چه ده موچانو لپاره دواشته که میوی دواشته ده ملخ و لپاره یا ده ماشو لپاره شته ده ملخ و لپارم دستی دوا بشته؟
بله، وات د ټول څخه مؤثره مبارزه د ملخونو په مجموع کې د ټول ملخونو د لپاره شاتر کې چې کوم د هغه کرنیز میتودونه دي یا کرنیز لارې چارې دي چې هغه پر وخت باندې په کرونده کې په مزرعه کې ترسره کړي. که چیرې کرنیز لارې چارو نتیجه ورنه کړل، البته مثبت نتیجه حتما نیول کوي. نو بیا د هغه
لدینه منظور چیرې ده که یو څه واضح کړي کرنیز میتودونو لارو چارو نه منظور څه دی؟
بله، د کرنیز څخه د مخکې د دې څخه چې موږ سیسي کوم فصلي نباتات چې د دې تر همدې لاندې په زیاته پیمانه باندې راځي د دې د هګیو له منځه وړل خصوصا د مني او پسرلي په موسم کې د یوې کولو په واسطه باندې او همدارنګه د دسک ډوله مالي چې کومې دي یا په اصطلاح باندې یوې سي د دا په واسطه باندې لوټې مې د وو خاورې مې تر څو د دې هګۍ تر خاورو لاندې شي او د پدې په واسطه باندې په زیات پیمانه باندې دی لمیند څخه وړل کیږي او قلبه باید یا یو چې کوم د تقریبا د 12 څخه نیولې تر 15 سانتي متره په جوړوالي باندې باید خاله واړول شي چې دا د مؤثر لا بشار څخه ورته ویل شي چې دا مؤثر لا بشار څخه ولاړ دی او همدارنګه مشکل دې څخه چې دی هغوی په فعالیت باندې یعنی په تطبیق کولو باندې شروع کې باید د پسلی څخه مخکې د دې هغه تطبیق کیږي یعنی چې وي د غوښته نوزادونه من سره دي هغه باید تر خاورو لاندې شي او په دوبي کې باید موږ کې شالې پېښودل شي تر څو پرې چې د ملخانو د هغې لپاره ځایونه مساعد نه وي او همدارنګه هرځه واښه چې موږ څه ورته وایي یعنی هغه نباتات چې هغه خود سره راشنه کیږي په کروندو کې د هغو د منځه وړل چې دغه د دې لپاره بهترین د هغې لپاره چې د دوبي موسم کم دی هغه د هغې په شکل باندې تیروي او د دې لپاره بهترین پټنځایونه دي د دغو له منځه وړل په کرنیز عملیو کې شاملېدلی.
بله استاد، بله پوښتنه په همدې ارتباط لرم، هغه دا ده چې په څه ډول ځایونو کې هغې اچوي؟
خصوصا تر هرزه وښو لاندې تر لوټو لاندې، تر تبرو لاندې، تر ایزابوټو لاندې چاته په کروندو کې پاتې جامو کې پلسا یا سپیشن په کروندې د وایو چې دا باید په کرونده کې تطبیق او عملي شي. نو که دغه عملي شي چې تېره بریده پیل به د ملخانو مخنیوی شوی وي، نو دغه ځایونه د دې د پټنځایونو یا د دې د اوسېدلو لپاره غوره او ښه ځایونه دي.
او آیا هغه په سترګو لیدل کېدی شي او که نه؟
بله، هغه تقریبا د وروجو دانو ته وخت ملخان مختلف ډولونه لري. د ځینو هغه چې هغه تقریبا تیل کوچنی وي، خو د ځینو ملخانو هغه چې هغه په سترګو باندې تقریبا لکه د وروجو د دانو په شکل باندې او په سترګو باندې لیدل کېږي. تقریبا د شپږ څخه نیولې تر اووه ملي متره په اندازه باندې په ځینو ملخان دی چې هغه موږ د سرایي ملخان ورته وایي. البته مراکشي ملخ نه دي، دا غواګې په دونې اندازه باندې وي.
او دا هم که ووایاست چې کوم ډول یې ډېر مضر دی د ملخو؟
په مجموع کې ملخان په مختلفو هیوادونو کې فرق کوي، چاته دې توافق کړی وي. موږ چې وایو چې ملخان په هر ځای کې د دې لپاره کوربه نه باید جهاز پلان په کوم ځای کې وي، او ملخ هلته ورته واضح خبره ده چې په کوم ځای کې د دې لپاره کوربه نه باید وي، نو هلته دې زیات پیدا کېږي. نو هر ملخ لپاره چې کوربه نه باید وي په هغه سیمه کې دی موجود دی او په زیات اندازه باندې جام ورته اړولی شي.
او په افغانستان کې کوم ډول ملخ ډېر دي؟
په مجموع کې که د لسو د ملخان موږ یوالې ووایو، په مجموع کې په دې مختلف نوي لري، خو څلور نوي په دنیا په سطحه باندې زیات مشهورې دي. د هغو ته جملې پښې یوې د ملخان دي د چمنزار په نامه باندې موږ تیس یادوو چې په شنو برخو کې یا په اصطلاح باندې په چمنونو وو په دا ځایونو کې په زیاته اندازه باندې پیدا کېږي. بل د سرایي ملخان دي، او سرایمه نوه چې کومه ده هغه مراکشي ملخ دي، او صدرمه نوې چې کوم د ایټالوي ملخانو په نامه باندې یادېږي. چې دغه هر ملخ د ځان ته ځانګړتیا لري او په مختلفو محیطونو کې ژوند کوي، خو له ټولو څخه په زیاته پیمانه باندې چې جان اړوي زموږ تیز په کروندو ته هغه یې مراکشي ملخان.
بله، ډېره زیاته مننه استاد مخلص. د ټولو حشرو مرغانو په برخه کې هم داسې یو نظر شته چې ټولې هم مضر نه دي، او تر یوه حده پورې چې محدود دي ګټه هم په ځینو مواردو کې لري. مثلا یوه مشهوره قصه د مرغیو ده چې وایي یو وخت چین مرغۍ له منځه وړې وې، په هماغه کال د غنمو حاصل ډېر زیات کم و. یعنی مرغۍ که دانه خوري غنم خوري، په عین حال کې ګټه هم رسوي د القا او په دې برخه کې تاسو بهتره پوهېږئ. آیا ملخ په برخه کې هم دغه شی صدق کوي؟ ملخ هم لږ په لږ اندازه څه ګټه لري او که نه؟
بله سروان صاحب، دا ټول موجودات چې الله پیدا کړي دي انسان د ګټې لپاره دي، که هغه ظاهرا ځینې وخت زموږ لپاره نقصان دي هم وي. ملخ چې کله د آفت په شکل نه وي لپاره جدي ستونزه نه ده، او د هغې د مخنیوي لپاره باید کار هم ونه کړو، ځکه دا په محیط کې بې ځایه مداخله د انسانانو ده چې دغه آفتونه رامنځته کېږي، که هغه د ملخانو دي یا نور ستونزې دي چې رامنځته کېږي په نباتاتو کې. نو په همدې خاطر باندې زه که لږ د مخکېني سوال ته لږ تشریح لږ تشریح کړم، په افغانستان کې مراکشي ملخان ډېر زیات دي او جدي ستونزه رامنځته کوي. ایټالوي ملخان کالیپتامس ایټالیکس په نام باندې یادېږي، هغه هم شاید ځینې وخت وي، مګر له دوه سره تفاوت په دې کې دی چې هغه په لوړو ارتفاعاتو کې لکه دما چې مخکې یادولې وکړه چې له 499 تر 300 مترو پورې ارتفاع وي، دا د مراکشي ملخانو لپاره مناسبه ده. په نورې دنیا کې لکه استاد محترم چې ذکر کړ، مختلف ملخان دي، صحرایي ملخان دي، سکسکوسیډکا گریګاریا ده، لکه موږ په 2013 کال کې ډېره ښه تاریخچه لرو چې د سعودي عربستان له هېواد نه شروع وکړه تر افریقا، یوګنډا، کینیا پورې ورسېدل، او داسې د ایران ته بهر کراس کرا ورسېدل، بیا پاکستان، بلوچستان صوبې ته داخل شول، تر دې حده پورې چې د هندوستان، راجستان او تر ګجرات پورې د صحرایي ملخانو هغه ستونزه ورسېده. خو یوګوی رسیدلی هېوادونو له نسبتا زموږ ته یوګوی د باره کې ټولنې لري، دا کار کوي، مخکې اختاریه وړاندې کوي، د خانان په دې باندې پوهوي. موږ بیا دا شیان بدبختانه نه لرو چې له ستونزو سره مخ یو.
موږ نن سبا خو موبایل هر څوک لري، مثلا داسې فکر به وکړو چې ملخ راغلل غلام خان بندر ته، تاسو د خوست له خوا به یاد کو نو پخپل خوست کې په متون کې په دغه سیمو کې خلکو ته خبر ورکول شي چې ملخ را روان دي تاسو چاره وکي
بالکل هغه ورکول شي خبرداري مګر کچیر مخ کې مونږ د دې لپاره چې د هغوی په حالت کې وي دی هغوی هغه ځینې کې چاګیا چې ولې لمنځي سدا آسان تمامېږي د دوی راتګ ځینې میخانیکي طریقې شته چې د هغو په کارولو سره کولی شو مونږ دا کم کړلی شو تر یو حده پورې لکه د دوی سمت معلومول چې په کوم تر منډې روان دي کچیر په هغه منطقه کې حکومت دا یو دستي جمعي کار ته اړتیا لري چې بزګر حکومت نړیوالې ټولنې کومکونکي ادارې او خپل د خلک بلی کې همکار واقع شي تر څو یو تونل په اصطلاح یو لښتی ونیو د دوی لپاره وکړي هغه ملخان چې هغه بلو حالت ته نه وي رسیدلي هغه الوتل نشي کولی هغه په دغو لښتو کې لویږي بیا په میخانیکي ډول باندې خلک دا کولی شي چې مړی کې په لرګوی باندې ووایي په خاخونو باندې ووایي او خاورې پې ورواړې په اصطلاح مړی کې یو لرګی پسېره پې وزغلی را وزغلی نو په دغه خاطر باندې مختلفې طریقې دي چې کولی شي د رانسته کېدو په وخت کې له هغې نه بعد دا طریقې وکاروي.
بله صاحب ډېر زیاته مننه. همدغه خبره ما هم خوشحال چې پوه شمه چې آیا خلک اشر وکړي چې دا مخکې مې ویل چې که غلام خان ته راغلی د خوست خلک خبر شي نو د اشر په وسیله کولی شي چې مخه یې ونیسي او کې ونه نیسي. نو ستاسو له خبرو داسې معلومیږي چې د لرګیو په وسیله او د نورو وسایلو په وسیله کېدای شي چې ملخ خلک له منځه یوسي که سل فیصده نه وي نو یوه ډېره برخه یې له منځه وړلی شي. ستاسو د خبرو معنا دا ده او دغه طریقه به اوس رواج هم وي په افغانستان کې که څنګه؟
بالکل ځکه ملخ یوازې نه ستونزه اوس نه در ټوکېدلې دا زموږ د نیکونو د اجدادو له وختونو نه چې موږ انسان پیدا شوی دی د حشره لمونځ سره شتون لري. په شمالي ولایتونو کې چې هغه تاجکستان او ازبکستان او له ترکمنستان سره سرحد لري هلته دا ستونزه جدي وي مګر په 2000 کې د خوست او د پکتیا د لکه د زازویو طرف ته دغه ملخان راغلي وو چې غالبا ځکه مراکشي ملخ تر کوم بغلان پورې رسېدی چې دی خواته طبیعي منابع موانع شتون لري نشي راوکتی
هندوکش مخنیسي. بله
هندوکش مخنیسي او د پاکستان له طرفه چې راغلي وو اکثره دغه صحرایي ملخان دي چې په 2019 کې موږ د دې شاهدان یو چې د پاکستان ډېر ځپلی وو تر 2 میلیارد پاکستان ته تاوان ورسو 15% د وړو په بیو کې لوړوالی د دې ملخان له منځه رانیسته شوی وو هغه سرویس په دې باره کې شوی دي. نو د خوست او د پکتیا طرف ته موږ په 2000 شاوخوا کې د دې شاهدان یو ځینې وخت په ځینو ولسوالیو کې لیدل شوی وو.
بله صاحب ډېره زیاته مننه کوروادن. قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځي د نبات ساتنې څانګې استاد محمد رئیس مخلص هم درس د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژي ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي استاد پوهنمل غنیداد سعیدی زموږ مېلمانه دي او په دې خبرونه کې د ملخو پر ستونزو خبرې کوو. پوهنمل سعیدی که څم تاسو مخکې د هوا برخې ته یو څه اشاره وکړه چې په ژمي او یا پسرلی کې دوی اگې اچوي او څه باید وشي لیکن څه ډول اقلیمي شرایط د ملخو د ودې لپاره ډیر مناسب دي؟ بله سعیدی صاحب ټلیفون قطع شوی دی. خیر مخلص صاحب ته بار شو. استاد مخلص ستاسو په نظر څه ډول اقلیمي شرایط د ملخو د ودې لپاره مناسب دي؟
لکه مخکې چې ما ذکر کړو چې هغه مناطق چې لنډ پسرلی ولري یعنی د نباتات عمر کې کوچنی وي ارتفاع یې له 490 تر 300 متره پورې د بهر له سطحې نه وي.
دا خو جغرافیایي شرایط شو یعنی د اقلیم یو کال موږ ډېر بارانونه لرو یو کال کم لرو یو کال ډېرې واورې لرو یو کال کم لرو.
د ځینې په موسم کې کچې درجه حرارت کم وي او لګې سره د باران کچه کمی بیا د دوی لپاره چې هغه په خاورو کې چولي د روش زمينه مساعدي کی ترسو د وافت په شکل منرمه تلسي.
بله سب ډیر زیات مننه کور ودان سیدی سب جنوبی ولایتونو لکه جنوب غربی ولایتونو به وایم چې شاید نورم دقیق شي لکه کندهار او هلمند او روزګان په دغه ولایتونو کې نسبت شمالي ولایتونو ته یا جنوب ختیځو ولایتونو ته ملخ کم دي امداسي ده او کم داسي وی دلیل څه ده
سروان صاحب دې سدي چې په مجموع کې ملخان په هغه مناطقو کې کله چې کلنۍ اورښت تقریبا 500 ډول باندې د څلور څخه تر 12 ملي متر پورې کلنۍ اورښت وي نو د دې نه پوس په دغه مناطقو کې ډیریږي او عموما د په وچو سیمو کې نسبت لاسیمو ته چې کلنۍ اورښت زیات وي پاراکټیمو کې زیات راځنو په دا طبيعي ده طبيعي ده په طبيعي ډول باندې دی او دا چې موږ راځنو په دې کې دا کم نه دي چې یو مخمز دې وایو چې په جنوبي ولایت کې د دې نفوس یا د دې ځمکې یا د دې ځغانې حالت به هیڅ تم کم په دې کې مشه دا چې په څو کې نو موږ کې راځو او کدا چې راځي په دا مخکې مراله څو کې نو موږ ول چې په جنوبي ولایتونو کې په انتقال کې معنا باندې مختلف
نباتات پیژام وره. بله سب ډیر زیات مننه استاد مخلص مخکی استاد سعیدی اشاره وکړه چې په څه شکل سره د ملخ او هاګی لمنځه یوسو د یوی یا قلبی یادونه وکړه خصوصا په هغه ځایونه کې چې ملخ هاګی اچوي هغه ځایونه هم یاد کړل چې کوم ځایونه دي اې دی هاګی لپاره هم له کیمیاوي درملو استفاده کولای شو
دا به ډیره مشکل وي ځکه دوی چې هغه چې هغه په ځمکه کې په داخل کې تقریبا تر 300 سانتي متر لاندې هغه وي دا هغه چې نو په دغه خاطر مې کوم د واګان چې موږ کاروو د هغه باندې هغه ډیره کم ده مستقیما په هغه ته رسیدګی نشي کولای ځینې تګوي دښمنان شته چې هغه د دوی له هغه نه استفاده کولای شي لکه بنګلایډ په نامه یو حشره بل د چاغه دي دوی له هغوینه په استلای استفاده کولای شي واغه تخریبوي د واغان مستقیمه په دې باندې اغیز نه شي کولای دي هغه په وخت کې
بل
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساته اوریدل شي د ماقام ل شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د سهار ل شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لندو صفو 0 یوشت او 15 مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
ډیر زیات مننه استاد سعیدی بل کوم داسې حشره ده چې د ملخ په شان زیات زیان اړوي فصلونو ته
چابوار صاحب و بخشی دغه استاد دغه ما یو څه شی مزیان ترالی دغه د ملخان اړوند په مجموع کې موږ څه څه ویل ستاسو د دې د ژوند د دوران اړوند چې د دې د ژوند دوران چې کوم دي یعنی ان کمپلیټ متمرکز یعنی نه مکمل استعدادات لري د ساس پر سره زم یعنی اوله کې چې ورسته یې نیم کې په استلا باندې یا مچک موږ څه ورتوي په موږ څه په استلا باندې او ورسته اذر دي یا بالغه مرحله ده نو چې مکل څه وخت موږ څه دي یعنی شربژن کې متکه مقصد دا څه وخت موږ څه استفاده او تاسو څنګه وویل د حقیقت مرحله کې په دې هیڅ استفاده نه ترلاسه کولې فاتې د مچک مرحله سو یا د نیم سندیم مرحله سو او د اجرت مرحله چې کومه ده په خاص ډول باندې د اجرت په مرحله کې تجارت کمنه باندې موشته چې د کیمیکل د انسیکټسایډونه یا انسیکټسایډونه څخه موشته چې استفاده کوي لکه په 1991 کال کې په ایران کې د انتحاران د کارت او شاعر چې راغله د منځ کې د دغه ملخان خصوصا د مرکشي ملخان کوم ول دی مشکله دې چې چې کرنیز عملی هرڅه ستیک یا عملی کې دې ټول د تیارو په واسطه باندې او د سروندګورو په واسطه باندې د ملخان له من څخه یو بل چې و اندازې بیا تقریبا په شمال کې دی یا په پاکستان کې دی د ایران هم دې ولاره د سیل په شکل باندې نو دا پایګه مرحله کې موږ څه څه د کیمیاوي مواد په واسطه باندې کنټرولوي څو ولې دا کې په مرحله کې کنټرول یو څه مشکل نه بلکې ناممکن دی
بل سم ډېر زیات مننه کور ودان
بل سوال سوال نه یواز دا چې ملخان دي په دغه شکل باندې ځانګړي هدف سره چېدلی شي راتللی شي، بلکې پروانه چې موږ فیس ورته وایو او کمپلیان چې موږ فیس ورته وایو، یعنې په اسمیسي دا باندې موږ فیس باید یو فوس وي او بل د بټرفلای، یعنې چې یو موږ فیس شفرکان ورته وایو او بل چې پروانې ورته وایو. یعنې دغه یو نوی چې کوم دا شفرک د شپې د خاص کې خپل فعالیتونه ستاسو د سوي، یعنی فعالیتونه په دې معنا باندې دا خپل قربان آباد ترڅو کې وي او هغه ته ځان رسوي، او بل چې کوم دی بټرفلای دی چې هغه رنګا وزرونه لري او هغه د ورځ د خاص په فعالیت کې او خپل قربان آباد کوم دی هغه ته ځان رسوي، خصوصا د لاروا په مراده کې. نو نور هم اشاره داسته لکه د ملخان په شکل باندې، د پربانو په شکل باندې او د شفرکان په شکل باندې چې ځانې حالات هم رسېدلې شي، او په جمهوري ډول باندې پرې یوه کرونده باندې پرې وسیلو باندې هجوم وکړل.
بله، اما دا به م یو سوالي خو تر دې مخکې چې یو اوردونکو لرو، سوال به مشاید دا وی چې شپارک او پروانه چې تاسو یادوي دا هم د ملخ غوندې زیاتی شي. خو اول اوردونکو مهرباني کوئ آزادی رادیو
سروان صاحب سلامونه قبول کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام قاری صاحب، مهرباني کوئ.
تشکر ډیر شه موضوع جار مسم خبره دا شه چې دا ملخ دا دا شه خزنده ده کله چې دوی سراجیر شي دا موږ ولیدل پنځه کاله مخکې جوزجان ته راغلی وو او دا سریپول تم راغلی وو، پاریاب تم راغلی وو، او بیا د شهید سردار محمد داود خان په وخت کې زما دا شه ډیر سم په یاد دی چې جوزجان او سریپول پاریاب ته راغلی وو. بیا د خلکو دا د اشر په شکل ورکړه، په هغه وخت کې دولت یو اقدام وکړ په نامه د معمولي ملخ ورته ویل، یو رقم دواوی هم راوړې پر وې پاشلې، او بل خلکو اشر وکړ په هغه وخت کې خلک متحد وي، اتفاق یې درلودي، وحدت یې درلودي. خدای دې وکړي اول خو دې اوس هم سرکل په سریپول کې لیدل شوی دي، تر اوسه خو لا جوزجان ته نه دي راغلي. خو دا سریپول جوزجان چې دی موږ اکثره وخت د ملخانو پارسه کې یا د کشپو پارسه کې یا د مورو پارسه کې دا سریپول پاریاب څخه موږ مشکل پیدا کوو، د مخه الته راځي بیا دلته راځي. نو په هغه وخت کې خلکو وعدت په مابین کې درلودي، دغه اراکینو د نظام هم جهان ته پیشنهاد کړی وو، دا خدمت جهان موږ سره کړی وو. دا هغه وخت چې دغه یو نو دواګانې راوړي پر په شلې د دوی پر اګیو باندې، او بل هغه توپان د دوی شیل شو، هغه د اشر په شکل کندې ورته وکیندلې د لرګو په واسطه خلګو ورکړه. نو خدای دې اول خو نه راولي او کراشي تاسو چې دا روایت تر اوسه پاتې. او دا بل خبره دا ده ملخ چې دې سروان صاحب دا څلور شان ته ډیر نو سکي، یو دا نری واشه چې څنګه جوزجان وو وچکالی زپلې ولایت څاسکاله وچکالی ده، کوچانه هم زپلې، بسګری هم زپلې، دا پالیزو ته هم نخسکی، پالیزونه هم خوري، او بل دا درختي هم خوري، میوه هم خوري، او بل دا کوچنی کوچنی واسه هم خوري، غنم هم خوري. او دا بل خبره ده 2800 کاله مخکې چې د موسی علی السلام وختو چې ظلم د فرعونانو او خپل او څه ورشه دی، خدای تعالی په دا نو توپانو کې یو توپان د ملخو پر نازل کړ.
بله صاحب، مننه قاری صاحب، سلامت اوسه، مننه کور ودان. اوس په بیرته ورشو ملمنو ته په لوردون کینه لرو. ښه سیدی صاحب، مخکنی پوښتنه مې ودی قاری صاحب په خبرو کې خو کومه پوښتنه نه و، خو بیا هم که څه تبصره پی لري ورزیاتوي څه پی ستاسو خوښه. زما پوښتنه دا و چې شپرک او پروانې چې تاسو یادونه وکړه دا هم د ملخو په شان دومره زیاتیږي چې فصلونه یو مختبا کې.
بله سروان صاحب، ایران د دغه فشار کې د مشهد د شهر څخه د سوریانی حالت شروع شو چې بل اخره تر پولیسان پرې دام ورسېدي. نو نه یوازې دا چې پروانې ولې چا ته په پښتو او په باغونو پر سړکانو باندې، حتی چې یو وخت داسې ولو چې په شمال کې دغه د ملخان سفرم زیات بل ودا کېدلې شي په ان شکل باندې سوریانی حالت ورسېد. او بل د خیری صاحب د پښتین اړوند چې ځینې کیمیاوي مواد نور مخکوت تکلیف پاده شول، بل و ځینې کیمیاوي مواد ته یعنی اشرب ځونکي څو وخت مرسته ته دا وري کوله، یعنی ملتین دي مرسته کوله تقریبا یو 33% کې دا مواد تکلیف پاده وو، او بل د جنون دي تقریبا د یو ول تخنی ول زیادت یو زیادت کړه ما په وسه دا وو دغه مده خان په وړاندې باندې او تاکستان دي تقریبا د تو چاګرامه دا کوله چې نوړي مده خان سره مو اشاره درکاله د فارو صورت کې سروان صاحب یو خبره ده ډیره مهمه ده موږ به شته چې د ازادي د رادیو د لایټ څخه دا کوم د ګور ته ورسو او شپ پروګرام دي دا کیمیکل چې کوم وخت مرسته چې دا وړي ورسته او په باندې موږ کوم د ګټ وو تاسو څنګه کې پات پښتانه په وایو موږ د کروندې ګور ته کې پرانده شپ باندې دا مخکې له دې چې دې لارې چې باید هغه څه په دا وخت کې دې آپشن موږ باید دا وي چې نو لارې چارو دا افات په وړاندې باندې په مجموع کې دا افات په وړاندې باندې مثبت نتیجه ورنکله اخیری آپشن وو اخیری کار پر موږ دا وي چې بیا به کیمیکل په مرسته استفاده کوو دا کار چې دا زهر دی زهر باید موشتیس په محیط کې ونه شندو د انسانانو د چا لپاره د حیواناتو د چا لپاره په مجموع کې د محیط کې لپاره ډېرې ناوړې پایلې لري ځکه موږ کروندګرو ته اکثره وخت سپارښتنه نه کوو نور د اړتیارې دي چې هغه ایکلم دي یعنې ایکلم موشتیس باید موشتی دی او اقتصادي داکتر سپارښتل او اته پرې شامل دي باید هغه څه استفاده وشي که چیرې هغه نتیجه ورنکړه حتما نتیجه ورکوي زموږ د دې کار زیات دی موږ د دې اقتصادي خسارار رسیدلې د موږ کروندګر ته وایو چې اوس تاسو کولای شئ چې د کیمیکل څخه یا د حشره وژونکو څخه یا د پیسټایډونو څخه استفاده وکړي هغه په هغه صورت کې چې باید د نورو حیواناتو لپاره د انسانانو لپاره واغه ځای ته باید داخله شي د هر څه څخه مهم څه مستدی تر څو چې موږ هغه د انسانانو د صحت لپاره کو د خپل ژوند د پایښت او د بقا لپاره کو دا په ځات کې دا هغه څه موږ د لوپ په بازارونو کې خرڅو دي د دې څه چې پیغو نو دې دا په مجموع کې دا ایرانیان دي دا ودا زهر وای موږ څه چې دا شروژن په نامه باندې دي شیندې په دغه جنبي اواري څو دې ته په نسبت نه نه پوښتنه کوي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
ډیره زیاته مننه استاد مخلص یو اوریدونکو مو فکر کوم سردار علي لیکلي دی وای ملخان لکر څخه ورسته یعنی د فصل د پخیدلو په وخت کې پیدا کیږي او کمخ کې پیدا کیږي او د مخنیوي لپاره حلاره صدقه سم په حلارو باندې خبري وشوي خو د دې پیدا کیدو په اړه که یو څنور توضیح ورکړي مننه
بله دا پسرلین را شروع کیږي مثلا تا یو نبات کرلې وي د پسرلی په وخت کې د پانی رازرغونیږي کاغه غلجات یا میولرن کې ونی وي چار شه د مخ خرج لازم لري تغذیه کوي نو په دغه خاطر باندې دوی د داسې نباتاتو په تطب تلاش کوي چې هغه په اصطلاح رطوبت ولري د دوی لپاره غذایی مواد تکافو پوره کړل شي نو په دغه خاطر باندې شین نبات د دې ډیره ترجیح ورکې چې د تغذیه وکړي لکه مخکې چې استاد محترم تاسو ذکر وکړ تر یو نیم سال پورې نو د نباتاتو ته حمله لاندې راولي نو کله چې د یو نبات ختمېږي د بل په تلاش کې کیږي څنګه تر بل نبات لږه تغذیه شروع کوي او د کیمیاوي کنټرول په برخه کې بالکل دا زهر دی په دې باندې باندې مونږه ډیره اتکاونه کوو ولی بدبختانه ضرورت ده بل ستون دا ده چې مونږ په هغه قسم وسایل نه لرو چې لکه نور نړۍ کې تشته دي که مونږ حشره وژون کې انسیکسایډ په دې باندې کارو هغه نباتات چې دغه ارتفاع لوړوي دغه په سر باندې په اسلام الله خان ناشت وي هغه ته مونږ د لاسي سپریر یا د ماشین په واسطه باندې دوانه سور شیندلای دا یو اجتماعي په اصطلاح نو ستونزه هم ده یوازې نباتات
استاد لږ څه یو اوریدونکو مو چې وای مصرف کیږي د ته به نوبت ورکو تاسو ته به بیرته درشو تاسو خپل خبري بشپړې کړئ مهرباني کوئ ازادي رادیو
الو سلام علیکم
و علیکم السلام مهرباني کوئ صاحب
جان آقا صاحب سلامونه استاد مو ته اوریدونکو سلامونه علیکم شما نه غوښنه کاپ
شما آقا صاحب مهرباني کوئ مهرباني
اسمت سروان صاحب ما سوال دغه دی چې دغه څه کوي چې دغه بارانونه هم ډېر موږ دغه ځای موسم تاسو به تاسو موږ د انارو باغونو ټول څه غړو کې د مندان یو ونې مثلا د چې دا د پانو کې څه څه کې غړ پیدا دا به څه لږی
شه
دا د نوم ته یو توضیحات راځي
قسم دا موضوع نه ده استاد په سیمه کې خو به ملخ نیوي پیدا شي
نه نه موږ خو هغه څه دغه زهات خبره دغه لپاره ما وکړه دا نه سوال نه کوم څه موږ دا مشکل پیدا شو دی
سید مننه یو بل اوریدونکو هم لرو دی واتس اپ له طریقه دوی ته به مرشو تاسو ځان راو پیژنه یا ازادي رادیو
السلام علیکم محمد الله کیار د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کې یم اول سلام تاسو ته ستاسو من منو ته ستاسو اوریدونکو ته سلامونه وایم
ګور دی ودان
زموږ مشکل هم دغه د ملخان په اړه باندې کوم موضوع د خرص پر برابر باندې راخسته ده مشکل مو دغه د کلمر باندې کړو هغه چې ما سره شنی سي الته نازک تیغه ولې دی په د بیخ کې وخوري نو ډیر تر په تکلیف وکړ چې دوای پر باسي دی دوای به هم ډیر کمزور دي خو نتیجه نه ورکی نور ملخان باندې راسي هغه مړ کی یا نور پراسي تر اوسه پر مړ دغه ځای نه پیدا کړی چې دغه ملخان دفاع وکړو
تاسو زموږ ته ملمنو خبري واوریدئ چې څه باید وکړي څه باید ونه کړي د ملخو د مخنیوي لپاره
تر اوسه پورې ما رادیو نه وتا کیپ کړی بښنه غواړم
بل خبره له تاسو څخه یو بل پوښتنه تاسو فصلونو ته ملخ ګنشمیر راځي یعنی سیلونه هجومي وي او که یو نیم ملخ وي او هغه خرابوي
یا سیلونه و داسې وجم نه دی خو داسې یو نیم ملخی ګوره کله وځم باندې کړل درې مېسه یعنی او یا پیسه د پاتې د 10 پیسه د خامخه د ملخ ځان منی کړی نو کله چې بیا داسې نور کشتونه ام لکه پالیز موږ وکړو د دغه جوړنګان د دوانې چې دوبلګاسي اوله بس دغه ام ضرر وره سوالای سي ام زیاتې خراب کړي پر دانه زک شي باندې ډیر تاثیر کوي
تاسو بیا څه کوي ور سره د مخنیوي لپاره چی شي کار اخلي
خیر خلک ستاسو موږ خو ستاسو دوا ويم پر پاشو او بیا تر هغه وخت پرې د تیغ چې دی خو ملخ لاندې پمځک کی ضرر نه چور سوال دی چې کل شینسي لږ چې غټی تر هغه وخت پرې و د خاور ورته توي و چې مثال دی تر هغه وخت پرې ضرر ورونه رسی خاور ورته توي و چې کل بیا ډبس بیا د تاثیر نس پر کولای چې هغه بیا د
نه نه منظور مې دا و چې د ملخ خو د مخنیوي لپاره څه کوي مثلا مخ کې په دې خبرونه کې یادونه وشو چې خلک ورته اشار کوي او په لرګو واشني یا یو کاندې ته برابرې وي په کاندې کې خاورې پی اچوي په دې شکل له منځوري تاسو څه کوي
دونه ملخان است چې دلته څوک وشړی په لرګو وي دونه ډیر ملخان است خو لږ کم دي ملخان پر دې ځکه باندې ملخان چې دلته کم دي هغه ملخان چې دی هغه ډیر ملخان اخ بهخي د سپیشلو سیلو یا دونه ملخان است دلته
او بله سید ډیر مننه سلامات اوسه تبن چې داسې دانه مانوي دی خو نو بیا چاره ډیر آسان نه ده ور به شو برته ملمنو ته و بخشي مخلص صاحب تاسو خبري کولې میر ادامه ورکه او دی اوریدونکو په خبروم کې تفسیر لري
لکه مخکې چې ما ذکر کړ دا یوازې په اصطلاح مستقیما اغیزه په نبات باندې کوي لدی سرسره دا یو ټولنیز مسله هم ده مثلا په هین کې چې کله په 2000 2020 کې دا مشکل راغی دی ادرګندی دی میدان هوایی د سیول ایویشن یا د هوانوردی وزارت پرته بقایده اختیار ورکړي تیارې باید ډیر په دقت سره کوو شتون ولري ملخان باید کینه نه ول شي ځکه دا د تیارو د سقوط لامل کیږي بل د مخنیوي په برخه کې ځینې نورې طریقې هم په نور نړۍ کې خلک کاروي چې هغه مثلا د ځینو شیانو سوځول لکه زاړه ټیرونه خو دا د چاپیریال لپاره ښه نه دي ځینې وسایل چې هغه شور او زوږ جوړولی شي هغه تنګي او خوځي دا هغه شیان دي چې د دوی په کمولو کې په اصطلاح مزرعه باندې د حملې په کمولو کې کومه کوونکی واقع کیږي
بله سه ډیره زیاته مننه او یو بل پښتنه وبله تاسو څخه وکړو تاسو دې الوتکو یادونه وکړه چې کېدای شي سیل الوتک سره ټکر شي او الوتک بوخورسي آیا د سیم تر اوسه شوې دي چې ملخو په انسان باندې حمله کړې وي ځکه چې کله شپیر زرګونو زرګونو تر رسیږي ک یو ځای یو انسان یو دوی الوتک کینی خطر ورته لري او کینلري
په مستقیم ډول انسان لپاره د خطر نه لري چې هغه لکه نور حشرې چې انسان چې چلی شي پرسولې شي دا رقم ته ضرر نشي رسوي، مګر د ازیاتو د ازیار سبب ګرځي یو قسم ته आवाज د لوتلو په وخت کې د بالغ حشرې په خاص ډول مذکر حشرې نران یو قسم ته आवाज لزان خبرې چې دا د انسانانو لپاره مزاحم کوونکی وخت کیږي نشي کولای په استراحت او په هغه څه چې په نور وخت کولای شي د باندې کین یا استراحت وکړلی شي، نور د چې د ضرر مستقیما کوم تاثیرات تر اوسه پر نه دی لیدل شوی.
بله ډېر مننه سلامات اوسه استاد سیدی. مخکې ما ویل چې په جنوب لویدیځو ولایتونو کې ملخ ډېر نشته، خو تر دې مخکې چې دا خبره بشپړه کم یو او وريدور کې لرو تاسو اول خبري وکي. مهرباني مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلامونه تاسو باندې کوم او ټول اوریدونکو ته د بغلان شریف الله خبرې کوم.
مهرباني کوئ شریف الله صاحب.
دلته په بغلان کې خو کم پسونه چې د ملخانو د وجه مثلا خرابیږي، دغه فصلونو والا او ته دغه دیقانانو ته د حکومت د خوانه کوم لومړی مرسته یا د دوایانو په نگاه سره یا نورو غنمو یا اقتصادي یا مالی مرسته کومک نه کیږي. دا خو د حکومتونو وظیفه ده چې د دیقانانو سره مرسته وکړي په داسې طبیعي افاتو کې. نو دولت په ټولو برخو کې فعلا
شریف الله صاحب درته وایي چې فعلا ستاسو په ولایت کې ملخ شته، یعنی هجوم وړی ده په فصلونو کنه؟
د بغلان سمنګان په لار کې چې کم فصلونه دي په دغه کې د خانانو موږ ته دوستان او کم اقارب چې دي دغلته دغه ورکړی دی چې دغه ساحو کې دغه مسیر چې دی دغلته ملخان راوتلی دی او په فصلونو او په کومو بڼونه چې دي په دغو زیانمن کړي دي. نو د دولت د خوا نه هیڅ مرسته نه کیږي. دیقانان په همدغه یو کال کې یو یا دوه فصله لري او دا خراب شي نو بس د دوی وضعیت ډېر خرابیږي. د دولت څخه مو دا هیله ده چې دیقانانو سره مرستې وکړي او کومکونه وکړي.
درست
دغه کمی پیسې چې راځي دغه د قانونو تم توجه وکړي نو خبرې.
ډېره مننه شریف الله صاحب چې ټلیفون مو وکړو. نو ور به بیرته ملمنو ته سیدی صاحب، مخکې مو د جنوب لویدیځې حوزې یادونه وکړه چې هغه په هغو سیمو کې چې کله ملخ کم دی، لیکن زموږ د بل اوریدونکي چې له نوزاد څخه د هلمند ټلیفون کړی و، د بیا شکایت درلود چې وایي په نوزاد کې د دوی فصلونه خصوصا اندوانې او بینډۍ د ملخو له لوري وهل کیږي او ضایع کیږي. دا تر څه حده پورې دي؟ یعنی دوی کومه چاره لري؟ یادونه وکړه چې په هغه اندازه نه وي چې سیلونه یې هجوم وي چې دوی له منځه یوسي، کومه بله لاره شته؟ خو تر دې مخکې بیا هم یو اوریدونکی لرو، مهرباني کوئ. خیر او بله، د سیدی صاحب ټلیفون قطع شوی و اصلا. نو سیدی صاحب زما پوښتنه مو اوریده دي؟ اوریدونکي پوښتنه و په خط کې
دا اوریدونکي زما ټلیفون قطع شوی و.
بله صاحب، زه اوس پوه شوم. ما دا ویل چې اوریدونکي مو د هلمند له نوزاد څخه ټلیفون کړی و، دوی ویل چې د دوی کاروندو ته ملخ په ډیر اندازه نه ورځي خو کم دی او د دوی شل ډیر فیصده فصلونه ضایع کیږي د ملخو په وسیله. دوی ته څه مشوره ورکوي؟
سروان صاحب که چیرې کرنیز عملیه چې مخکې ما وویل او فزیکي لارې چارې څخه دې استفاده وکړي مؤثره او غوره لارې چارې، که چیرې هغه نتیجه نه ورکوي دې مخکې تدبیر کړي وي او هر کال دا ملخان د دې کروندو ته په زیاته پیمانه باندې زیان رسوي، خسره ورته رسوي. نو دا دې کولای شي چې دا کیمیکل چې مخکې ما وویل انسیکټسایډونه د هغو څخه استفاده وکړي چې هغه بیا په دوه ډوله باندې دې کولای شي استفاده ورڅخه وکړي. یو د تورمې په شکل باندې دي، یعنې ظاهري تورمې دي چې د کروندو یا د باغونو په مختلفو ځایونو کې ورته لیږدو، او بل د وفاشي ده چې مستقیما پر هغو باندې د وفاشي کوو او بالاخره د دې د لمنځه تلو په هیڅ کې.
بله د دې دوا په برخه کې مخکیم تاسو دواړو استادانو اشاره وکړه چې اول باید ته ترجیح ورنکړل شي، اول نورو لارو ته پام وشي، ورسته په دوم قدم کې ځکه چې زهر دی او زهر تبن چې پر بوټي باندې شیندي هغه هم سناڅه اغیزمن کیشي. په دې برخه کې فکر نه کوي چې کاروانګرو ته پکار دی چې د کرنې له مامورینو څخه سره مشوره وکړي، د یوغې په مشوره دوا مقدار معلوم کړي چې څومره دوا څومره ساحې ته ورکړي. داسې اورېدل کېږي چې وایي ځینې کاروانګر باغونو ته تر اندازې زیات هغه اندازه چې باید دوا وي تر هغه زیاته دوا وشیندي، یا ځینې دواوې له اوبو سره ترکیبیږي هغه ترکیب یې سم نه وي، دا بیا حتی وایي د سرطانونو سبب کېږي. په دې اړه څه وایست؟
بله دقیقا همداسې دي سروان صاحب، لکه چې وویل ګوري دغه دوایو چې موږ څه وایو په خاص دوز باندې دا ښه خبره ده چې زراعت ریاست یا متخصص چې کوم څوک دی په هغه ولایت کې د دې کلي او کور ښار ته نږدې وي هغه ته ورته مشوره ورسره وکړي بهترین او غوره لار همداده او همدغه طریقه کوم تاسو نه به وایو چې موږ کروندګر خود سره ټوله به نه وایو ځینې دغسې کارونه کوي، نه د زراعت ریاست سره په تماس کېږي، نه د زراعت د پوهنځي سره او نه د کرنې د پوهنځي سره په تماس کېږي. بالاخره په خپل وختي د هغه په بازار کې چې کومې دواوې ټوله به نه وایو ځینې زموږ نه داسې دي چې کوم شخص چې خپله دا دوا خرڅوي دغه مسلکي کس نه دي، نو داسې دوز ورته وایي چې بالاخره دغه پوه چې د دواو د څه وخت مزد دي وایو. البته دوایو ورته ویلی ظاهري دي فلته د دا زهر چې څه وخت مزد اخیستي د ټول یادونه ورته خو دا قضیات دي. بالاخره ټول حشرات موږ څه وایو چې په محیط کې دغه لمنځه وړي حتی د انسانانو د حیواناتو او د محیط لپاره ځان ډېر زیات دي، او که چیرې کم شي بالاخره هغه افات چې کوم دي په انسان ملخان دي هغه د دې په وړاندې باندې مقاومت کوي. په راتلونکي کال کې چې دی جواب شي بالاخره د هغو وجود د دغه دوا په مقابل کې مقاومت پیدا کړي دي په اسانۍ سره د منځه نه وړل کېږي، او که چیرې زیات وپا شو موږ وایو چې ټول حشرات موږ وایو هغه ټول موجود نه دي. مخکې د حشرات سره چې هغه موږ ته تکبندو د پاره ډېر اړین دي. مخکې استاد یا دا وړي وکړه چې دا لوی کنټرول پرسته ورته وایو چې اندې یو ژوندې افات وایته باندې یو ژوندې موجود وبخشي افات نه، د یو ژوندې موجود په وایته باندې د بل ژوندې موجود کنټرول عبارت دی چې کنټرول څخه د په دا وخت کې دا د لوجیکل کنټرول مشکو وو. دا مخکې د حشرات هم د مین څخه تللی وي د شراب د افات د څو چندم ځاتی نو شاو غره لارې داد چې کروندګر هر وخت د وافشي کې مخکې د دې خیم شي بلم د سروان صاحب مهم دي او خدای پاک وکړي چې وخت یې ونیل سم چې دی یو دی دغه سمپل کې د افات په اصطلاح باندې کنابات چې خسره یا ځم تاوش دی د سمپل دی درمو چې کس دی یو واري واري چې هغه یو وګوري چې څه هم هم دغه افات دی خپل شي د مخ چې او د ځن کې کوه یل چې موږ باندې د څه کېدې د لاندې زمکې د ست سره په دا باندې یاش په اسلام باندې انار دی وویل چې دا څه غړ مواد پر بلګونو باندې اعلان زکه ټول ور دا ټول مختلف افات نو شاو غره دار دار چې کروندګر ته وخت دا یو شی ویني په کروندګر کې باید سمپل کې د افات سمپل او کتنبات سمپل دا یو څه زراعت پونځي پرې یا د استاد پرې په اسلام باندې زراعت د اقتصاد پرور وي دغه به شلار دي. له خلا هغه چې بیا کوم لار وته شول دغه متاجک په دین د سره کې تدیر اندازې پر په دغه سره مرسته.
بله سب ډیر زیات مننه کور ودان شیرین اغا ته به مو وای چې پراتونکو خبرونه کې باید دی انارو په ناروغي باندې یا آفاتونو باندې خبري وکړو. له دواړو درنو ملمنو په هنمل غنیدات سعیدی او محمد رئیس مخلص څخه ډیر مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبرونه اوري. Oh,
مکتبوت اجازه نه کی کتل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پښتون ته باید جوابونه راکړي
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو.
زما رنزورا لزگیر و یودی قربان شم کاش چشم انار در تارمان چی دی درمان شم بیا چی را تروخ شی زبا بیا لسر زوان شم بیا چی را تروخ شی زبا بیا لسر زوان شم پریم شی زما دا سڑ دا سویر و بافتا سڑتا سویر بابتارا مالا دعا پری ندی چیو رکھ بشم افلارا